د مازیګر څلور نیمه شوې ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته. په هلمند ولایت کې د سیلونو له امله نه هوتنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې په کجکي ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ وغړي چې یو یې نارینه، څلور ښځې او دوه ماشومان دي وژل شوي دي. په دې بیان کې راغلي د ګرشک په ولسوالۍ کې هم د یو کور د چت د چپه کېدو له امله دوو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. بل لور ته د بامیان په دهن خشکک ښارګوټي کې د ورښتونو له کبله د یو کور چت نړېدلی چې له امله یې د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي. د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زنداني افغانان اعدام شول، په دوی کې دوه ورونه دي. په راپور کې راغلي چې دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي په سلګونو افغان کډوال په جبري توګه له پاکستانه راستانه شوي. د حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیه نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. د امریکا د متحدو ایالتونو استازو جرګه نن د اوکراین، اسرائیل او د امریکا د یو شمېر نور متحدانو لپاره د 95 میلیارد ډالرو مرستې لپاره رایه ورکوي. او د افغانستان او کویت د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه نن درې په وړاندې مساوي شوه.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو ځایي چارواکي وایي سخت کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو څو کالو کې هلته دا کښت صفر شوی و.
ولسوالیو کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته تقریبا 1.5 زره مځکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فریبا په نوم یو معتاد وایي چې اولادونه مې له احتیاط څخه د ژغورلو لپاره نورو ته سپارلي دي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچو
لکور او سرپنا پرته له اولادونو سره سرګردانه او لاله هاند ګرځم. تاسو فکر وکړی چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی؟
دا چې معتادین معمولا لسړ ول وسوسو سره مخ کیږي. په دې اړه مول ارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړي.
دغه لکه د غوګونو چنجي غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي، دوی نشي کولای چې له دغه موضوعات څخه ځان وژغوري.
ته شکر الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې مې یو ځوان سخت ټپي کړ.
ډیر خایسته ښکارېدله ما او ډیر ښه خصوصن مې وو. ژه مانه ششوره کړې ده دا دوه درې کالو کې دومره سخت ښکار وکړم چې شکل او رنګ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر رګ یې راکې کمزور کړی ده.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
په غې کې دې هم نشم وړی، هله ژر شه لاس راکه والکه.
هو مې درنه وویل چې نشم تلای، بېخي مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا منی چې سخت کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو څو کالو کې نه و کرل شوي. د هرات ځایي چارواکي وایي چې سخت کال د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي او دوی یې د ویجاړولو عملیات پیل کړي دي. سخت کال د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم ښه ډیر کوکنار کرل شوي دي. دا هغه ولایت دی چې له 1419 شمسی کال راهیسی کوکنار نه و پکې کرل سوی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د دوهم کښت وخت نږدې سوی، خو د طالبان حکومت تر دې مهاله د کوکنارو د مخکینی کښت په ویجاړولو بوخت دی. د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې د هغوی د توقع خلاف سږ کال په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوی چې مخکې هلته کوکنار نه کرل کېدل. شندند، زیرکو، پشتکو، زاول، غوریان او زندجان د هرات له هغو ډیرو ولسوالیو له جملې څخه دي چې سږ کال خورا ډیر کوکنار پکښ کرل سوي او طالبانو د دې کښتونو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی وایي که څه هم دوی خلک خبر کړي و چې کوکنار دې نه کړي، خو بیا هم بزګرو د دوی غوښتنې ته پام نه دی کړی.
دوی هفتې کېږي چې موږ کمپاین ایستلی دی د ولسوالۍ ته، او هلته ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړي دي چې هلته لاس په کار شوي، او تقریبا دېرش جریبه مځکه موږ په دغه څو ورځو کې تاریخ د کښت صفا کړې.
د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمد د میاشتې په 14 نېټه د یوه فرمان په صادرولو سره د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید، قاچاق او استعمال منع کړ. پروسږ کال ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 95% کم سوی دی، او د طالبانو حکومت بیا دا کښت صفر بولي. خو پروسږ کال په ظاهره له نسبي کموالي سره سره سږ کال بیا د کوکنارو کښت زیات سوی دی. په تخار ولایت کې له 1996 کال راهیسې کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال د دې ولایت مرکز تالقان په ګډون په 2 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د تخار والي عبدالله منزاده له بزګرو څخه غوښتنه کوي چې کوکنار ونه کري، او که یې مخکې کرلی وي خپل کښتونه دې خپله ویجاړ کړي.
حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو هوډ کړی دی، او زه له خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د کوکنارو خپل کښتونه خپله ویجاړ کړي.
د جمهوریت په وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره منظم تشکیلات درلودل، خو اوس چې دا تشکیلات ړنګ سوي، د طالبانو د حکومت نظامیان په ډیرو ساده وسایلو د کوکنارو کښت ویجاړوي. د طالبانو حکومت تازه په ځینو ولایتونو کې خاصه ډلې جوړې کړې، او دا ډلې د کیمیاوي موادو په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې و موتاده کورنۍ 2 میاشتې کېږي چې د سرپنا نه درلودلو له امله د کال په ګرمۍ او یخنۍ کې د سړک پر غاړه ژوند تېروي. د دې کورنۍ مور چې په خوا ښوونکي و، وایي چې اعتیاد یې د ژوند هر څه ځینې واخیستل. د دې لپاره چې اولادونه یې د اعتیاد له شر څخه خوندي پاتې سي، له اولادونو څخه جلاواله یې غوره وباله، او خپل اولادونه یې د دې لپاره نورو ته وسپارل چې وی ساتي. د دې کورنۍ کې سبز موږ د همکار په راپور کې واورو.
میرمنې فریبا په ایران کې لوړې زده کړې پای ته ورسولې، او 2 کاله یې د هرات ولایت په یو ښوونځي کې تدریس وکړ، خو اعتیاد هغه له درسي صنف څخه جلا کړه او سړکونو ته یې ورسوله. فریبا چې ویښتان یې شکېدلي، سیری او خیرنې جامې اغوستي، د هرات ښار په یوه څنډه کې ډډه وهلې ده. دا وایي 2 میاشتې کېږي چې خپل اولادونه یې نه دي لیدلي، خو د اولادونو دا بیلتون د دې خپله خوښه وه. دا مور چې 5 اولادونه لري، حاضره ده د خپلو اولادونو له کړاوونو ډک بیلتون وګالي، خو دا درد د دې لپاره زغمي چې اولادونه یې د نشي موادو له شر څخه خوندي پاتې شي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچو
له کور او سرپناه پرته له اولادونو سره سرګردانه او لالهانده ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی چې 15 اولادونه ولري خو سرپناه ونه لري. 15 اولادونه لرم چې 3 نجونی او 2 هلکان دي. اخر مجبور شوم چې اولادونه په بادغیس ولایت کې د نکاح کراولېږم، بیا هغوی غوریان ولسوالۍ ته ولاړل. دا کار می یوازې د دې لپاره وکړ چې اولادونه می آرام او ښه ژوند ولري.
فریبا هیله لري چې اولادونه یې له دې څخه د لریوالي په نتیجه کې ښه ژوند ولري، خو سمه نه پوهیږي چې کله یې اولادونه له دې څخه لري شوي، په دې موده کې د هغوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د فریبا معتاد میړه فضل احمد هم د سړک پر غاړه ناست دی. دی بیکاري د خپل اعتیاد لامل بولي، خو د په ظاهره د خپل ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره چندان کوښښ نه دی کړی، ځکه کله چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری شو، تر 30 کمو ساعتونو وروسته له دې مرکز څخه راووت او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
لومړی ورځ چې راووتم، یوه ورځ وروسته بیرته ګلدان ته راغلم او نیشه مې پیل کړه. که کور او ځای مې درلودی، برخلیک به مې د اوس په شان نه وای. که د کار زمینه برابره وای، سوال یا د نورو خلکو په ډول به مې کار کولی او ژوند به مې تېرولی.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې همدا اوس په 4000 بستریز مرکز او معتادینو د درملنې په 2 کلینیکونو کې تر 5000 ډیرو معتادینو ساتنه او پالنه کیږي. د هرات ولایت امنی قمندانې له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی وای چې په هرات ولایت کې ګڼ شمیر بې سرپناه معتادین او کورنۍ د سړکونو پر غاړه ژوند کوي.
بے سرپناہ خلق دے او بے کورنی خلق مر سرستا مر دفار وغٹ پلان پا نظر کلری چی دوی دفار با مر مکمل دوی تداوی کوو او بیا با مر دوی تا دکار زمینہ ورطا مساعدہ کوو.
د طالبان حکومت له هغو معتادینو او هغوی له خپلوانو څخه چې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه رخصت کیږي په لیکلې بڼه دا ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو دې ډول ډیرو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل د دې سبب شوي چې دوی له ټولنې سره له یو ځای کېدو سره سم بیرته محتاج شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې ډیری بې کوره او د خپلوانو له مینې څخه محروم سوي معتادینو ته بېلابېلې وسوسې پیدا کیږي چې وروسته دا وسوسې په ژور خپګان اوړي. دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي، د نشو په کوم پړاو کې وسوسې لا ډېری یا د وسوسو په کنټرولولو کې خپل معتادین او د هغوی کورنۍ څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ظاهر شم سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې وسواس څه ته وایي.
وسواس د ټولو خلکو لپاره خو بل خصوص معتادینو لپاره یو ډېر تکراری او مداوم فکرونه او عملونه تویل کیږي چې ویره او د تکانهی فلش بکونو سره او مزاحم و نور و فکرونو سره ملوی. دوی ډیر تلاش کوي تر څو چې دغه افکار او دغه عملونه له خپل ځانه څخه لرې وکړي، خو سره له دغو تلاش او د دوی زیار ایستلو سره دوی ښه نتیجې ته نه رسیږي او رضایت بخش افکار ورته نه پیدا کیږي. دغه تکراری عملونه چې دی او دغه مزاحم فکرونه او عملونه د دوی د ډیر شدید استراب سبب ګرځي او د دوی پر ټولنیزو روابطو باندې ډیر بد اغیزه کوي. دغه موضوع ته موږ وسواس ویلی شو.
معتادینو ته د احتیاط په کوم پړاو کې وسوسې پیدا کیږي؟
دغه لکه د یو د غوږونو چنجې غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي او اکثرا دوی چې وغواړي چې له دغو افکارو څخه ځان وژغوري، دوی نشي کولای چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري او دغه افکار او دغه عملونه دوی له ځانه لرې کړي او ځان چینه وساتي. خو سره له دغو زیارونو او تلاشونو چې دوی غواړي چې ځان تینه وژغوري، خو بیا هم دغه افکار ورسره ملوي کیدای شي چې د لږ وختونو لپاره دوی ته یو موده وخت ورکړي، خو بیا هم وروسته له څو دقیقو یا له څو ساعتونو څخه بیا ورته راځي او دغه افکار او دغه تکراری عمل چې دوی تنه بیزار وي او دوی ته ډیر ستونزمن وي او دوی ته ډیر آزار ورکوونکی وي، ناخوشایند وي، بیا یې نه پرېږدي او دوی سره مل وي. دغه افکار او دغه وسوسې چې دي د اکثرو خلکو لپاره دغه یو مزاحم فکرونه او مزاحم اعمال وي. څو ځلی دوی ځي مثلا د دروازې کلفونو ته یا د خپل نورو کارونو چې مثلا دوی لري هغه بیا چکوي، بیا یې ګوري چې واقعا دروازه بنده ده یا نه ده. دغه تکراری عمل او دغه تکراری فکرونه د دوی سره همیشه وي. خود معتادینو لپاره زمینه ډیره مساعده ده چې دوی د خپلو راتلونکي ژوند د خپلو هغه شیانو چې دوی تینه داریږي دغه موضوعات باندې فکر وکړي، هر څونه چې غواړي چې ځان تینه لري وساتي او ځان وژغوري، بیا هم دغه فکرونه ورته راځي، ځکه چې دوی لپاره زمینه ډیره مساعده ده او د دوی راتلونکي ژوند تیاره ده. نو د دغه موادو لپاره، دغه د سوی مصرف موادو لپاره هم دوی فکر کوي چې له کومې لارې څخه دغه ترلاسه کړي او دغه موضوع همیشه ورسره وي.
په معتادینو کې د وسوسو لاملونه کوم دي؟
دغه کسانو چې معتادین وي دوی ته یو نور وسوسه هم ورسره وي، ویرونه ورسره وي، استرابونه ورسره وي. او بل یو لوی لامل چې د دغه کسانو سره چې دوی اکثرا د خلکو سره د ټولنې څخه دوی لري وي، هر ورځ د شپې لخپل کورنۍ څخه لري وي، لخپل دوستانو څخه لري وي، بل هم د انسانانو د مزاجونو سره توپیر لري. یو مزاج دی چې هغه مالی خولیای مزاج دی که په دغو خلکو باندې چې دوی اصلا یو خو هم معتاد دوی او بل دوی دغه مزاج مالی خولیایی وي، د مالی خولیای مزاج د وسوسه لپاره کاملا آماده وي، کوچنی موضوع ته هم دوی ته وسوسه پیدا شي، نو دغو خلکو ته هم ډیره لاره ورته برابره ده، زمینه ورته برابره ده چې له دغو موضوعاتو سره سره د دوی وسوسه زیات شي. دریم لامل یې هم د انسانانو یو ډیر مهم موضوع چې دی په نامه د یدا سنسیشن، یو احساس دی د ټولو خلکو لپاره. دغه احساس داسې یو احساس دی چې یو کار چې شروع کوي د شروع کولو دپاره د دوی د افکارو یو زمینه پیدا کیږي چې دا کار باید شروع شي، او همدارنګه چې دغه کار تر سره ورسیږي بیا دوی ته دغه احساس پیدا کیږي چې ځتی کار بند کا، یعنی بس دی. حتی د خوړلو مثلا که یو څوک ډوډۍ خوري او ضرورت ورته لري، دا یدا سنسیشن ورته یو احساس پیدا کوي چې دغه دی اوس وخت دی چې باید ډوډۍ وخوري، او څنګه چې هغه مشکلات رفع کیږي دا یدا سنسیشن ورته وایي چې ځتی نور دی بس دی او دغه بس کوي. که چیرې دغه خلک ضعیف شي یا نور مشکلات ورسره مل شي بیا د دغه د یدا سنسیشن هم ضعیفه کیږي، بیا دوی په دغه افکار باندې نه پوهیږي، هر څونه چې په دغه موضوعات باندې فکر وکړي یا تکراری عملونه ترسره کړي بیا نو دوی ته د یدا سنسیشن ورته ملګرتوب نه کوي، نه ورته وایي یا د احساس نه ورته ورکول کیږي چې بس دې دی.
معتادینو د هغوی کورنیو او انډوالانو ته مو توصیه څه ده ترڅو نشیان له وسوسو څخه وژغورل سي؟
دغه موضوعات چې مزاحم فکرونه دي موږ دغه فکرونه ته نورو خلکو سره شریک کو، خبرې وکړو د نورو سره چې زه والا ډارېږم له دغه موضوع څخه چې که زما ژوند دا رقم شي بیا څنګه به وشي، نور کارونه به مې څنګه شي، ژوند به مې څنګه شي. دغه خبره که د خپلو نورو داسې انډوالانو سره وکړو چې دغه موضوع هر څونه چې نور دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې وویل شي دغه یو ډیر لوی لاره ده. او دویم د حل لارې چارې دغه ده چې که موږ یو شی نه ډیر ډارېږو نو موږ باید څو ځلې ورسره ځان مخامخ کړو او وی ګورو چې واقعا دغه موضوع یعنی زما د ژوند سره داسې واقعا یو مشکل ساز خبر دی یا هیڅ مشکل نه دی. کیدای شي چې مو اکثر اوقات یو ډیر کوچنی موضوع ځان ته ډیر لوی کو، نو دغه زموږ د وسوسې د شدت سبب ګرځي. دغه زموږ د وسوسې د لا دوام لپاره یو بل لامل ګرځي، خصوصا د معتادینو لپاره چې دوی اکثرا دغه مشکلات سره مخ وي، دوی کیدای شي چې ځان له دغه وسوسې څخه ځان وژغوري او ځان ترنه خلاص کړي. دوستان او خپلوان باید له دې نه چې د خپلو معتادینو څخه لرې ژوند کوي، له هغوی نه نفرت کوي، باید د هغوی حمایت وکړي، لارښوونه ورته وکړي او حتی همدلي ورسره وکړي، زمینه ورته برابره کړي چې ته واقعا چې ته مریض یې، ته مشکل لرې، نو باید تا سره موږ کومک وکړو. نو دغه حمایت د دوستانو او د خپلوانانو هم د حل د لارې چارې یوه ډېره مهمه لاره ده.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شکرلاله 15 کالو راهیسی نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې د موټرو د پرزو کاروبار کاوه او د ورځې به زرګونه پیسې ګټلې. کله چې نشه شروع کړه کار ځینې پاتې شو او د نشې موادو د پیسو برابرولو لپاره یې غلا و ته لاس واچاوه. شکرلاله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستری دی وای چې نشې ډیر بدرنګه کړی یم. دا چې شکرلاله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا بخپله د دل خلیڅ قواورو
نشینه مخې ما سبق ویل سبق نه سه کله زه
ورونو کاروبار ته واچول من بس ما نشم شروع کړ ورسره او کاروبار من کولو پنځه کاله کې چې زه نشا کوم نشمه خاص چرس کول چرس سیمرګری بو ما به ډیرس کول ځکه چې مرګری جو براغه خامه خبو مې او ټکاو بیا مې بل راغه بل مو ټکاو په حال پنځه سنگرټ مې وایلا سنگرټ مې وایلا چې سمر به زیات سول بس شپې مو وایل دی ورځې مو وایل تاوان خو درته سوال دی چې مخ کې چې ما نشانه کول د زخ پلاک سونه چې درخاره کوم زه ډیر خایسته کاریدل ما ډیر خصوصا مې وو چې ما نشه شروع کړی دا دوه درې کاله کې دم زما سخت خرو کړم چې شوکولو رنگو سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګی را کمزور کړی دا ځکه چې دا نشه ډر بد شاید ډیر بد بوټی دا او پتیره خو چارج ډیر بد بوټی دا چې چارج نه مې سه خماري لري او دا پاوډر سیده بیا 15 خو راځي خماري لري ما منه د شه وخر غل د شه ما د 15000 وانه شای ما په 3000 پي مر کړی دا د شه وخر من راغل د چې ما پر دای شایم فرس کړی دا د خپل گاونډي مال وو په دکان باندې بس ما خرڅ کړ خپل دکان کې ما ډېر سامانونه خرڅ کړی حکومت ما سره سودا ونه شو پیسې بنوي را سره بس ما به 15000 شیم په لګې دکان باندې ډېر ډاکو ورونه څوک منفي پیدل بس ما واته خرڅاو په یو مسله سره موږ ته پټ کړل په ځنګ به مې راوړ بس ما بشای ته خرڅاو سی په څوب ډېر ارزان ځان شان خرڅ کړی ځکه دا ټول دي نشي تاثیر ونی شي هغه ما به دا کار نه کوم چې نشم نه کولای کنه ما به دا کوم ارزان شای نه ورکاو اصلن کې چارس نشه ډېر بغیرت شای د انسان بغیرت کوي دلته چې نشه وکه دی یو غونډي یا دی یو دوست یو مجلس کې شکی نه ته یو جګ غاګ من خبر نشي کولای چې وی کی درته واشته چرسی ته خبر نه منل کی ته په نشاګي خبر واخړه تا د غلطو درغو غوای کومه خو من نشان نه وکړ زه به ډېر تاریخ وکور کینه شما پلار ته واو مور ته خور ته دغه سي ټوله کورنۍ ته به ما ډېر په تاریخ د قتل جنجال مم کړی دا جنگ مم کړی دا ډېر مې کړی دی به حیات مې کړی دی نشي په حالات کې د شي هغه مې کړی ساس هسپتال ته رسولی دی او یو ول کې مې ویلی و چې پازې نیمای کارت وا بیرته 12 ټکه وګاندو ډاکټرانو دا یو غټه پیغه ما وکړل چې بو بیا نه نواتی او دا پلاور ورونه دا ټول ډیر زیات خپاو چې موږ ورتلو بیا زه وبخلم ا جنجال ما ډیر غټ کړل دا هم د نشي بخلاص کیږي چې ما سره نشانه وا او یو وړ کې ډیر تیز خبره راوخللې کلب مبارم ته کلب چې دا دروازه ته شیا چوي کلب په دې مو ویلو بیا زه ور الله سمونی ولم راي وسلم دا بل ورته مشر ورته دا بشر مشر ور ډیر سخ سخ وایله ما دومره سخ سخ دی وایلم چې به هیڅ زیات ځواب ولا په ځل سي کنه به هیڅ زیات سخت وایلم نشه ډر بل شاید ځکه چې نشه کوي هیڅ کوم لار نه درخي او هیڅ کوم لار نه درکوي او په یو مجلس کې په یو جګ اواز خبر نشي کولای په یو کور کې په خپلوانو کې په یارانو دوستانو کې تاسو نه غواړي او کوم چې نشانه کولای زما به ډېر احترام کې او یو کلی کې یو خپلوانو کې ما به ډېر قدر کې دغه چې مخ په لړ یارانو دوستانو لرو تر زمن لرو ټول پاره بو کې دی ټول مور هوادو کې دی او ټول تعلیم مفتی دی ماشالله خپل دکانداري کاروبار کې بز ډېر ما به ډېر پرمختګ کړو دا و نشه سم کړه د شروع کړه زنه پرمختګ کولای شم او مرګره نشم پیدا کولای او سپا مرګره دغه شمه په نشه کې وویني هواي واته خو نشه یې او تاسو راځم نه ګرځم
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي د زهرو کاروان ځنګړې خبرونه تاسو او تاسو کورنۍ د نشه یي موادو لزیانونو خبروي
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چی د اکبر په نوم یو موتاد د شپې په خواغه خوبې دی نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په ورختای ورته وای چی هله زرکه و پورته سه همدا مو وخت چې وتختو کنه ملکیو اکبر نه په هیږي چی څه پیښو او ولی باید وتختي هغه دی چی د خپل ملګری خبره نه مانی او بیرته وېد کیږي څو شیبه ورسته اکبر یو ډارونکي आवाज اوري او په ورختای له خبر را پورته کیږي دا چې دا د څه شی आवाज وو او ورسته به څه پیښي دا به په ډرامه کې وورو
اکبر جان او اکبر جان بازه چې سیل راغی
یانه جنت ګولا خدای دې انصاف درکې ټول شپه دا زه خوب دم نه پرې دی زومره خوې د شو او تا را وی کړم
ای د مار په خوبې د شه خوبونه زما ټول خراب شول بازه چې ځانونه وباسو
زم بالا راغله چې ځانونه وباسو
سیر راغی سیر که ځانونه ونه وباسو وړې مو
رشي سیل راغی زه خو یې نه وینم
که د شپې په تیاره کې څه نه وینې غوږونه خو به دې کار کوي، ته د سیل آواز نه اورې؟
سیل مې نشته، آرام ویده شه، د خوب کار دی، د کوم بل شي آواز به دې اورېدلی وي.
پاته چې اوس لا ځانونه له خوړه وباسو، وګوره اوبه وار په وار پسې ډېرېږي.
ته لاړ شه، زما له لاسه نه کېږي.
ژر کوه، وخت مه ضایع کوه، هله ماته لاس راکړه، هله ژر شه.
مخکې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی، خوب راځي زوروه.
په غېږ کې دې هم نشم وړی، هله ژر شه، لاس راکړه والکه.
څو وار مې درته وویل چې نشم تلی، بېخي مې سترګې نه رڼېږي.
که چې داسې ده نو زه ولاړم، د خدای په امان.
خزه وا خزه، ته د تلویزیون آواز چکه، تازه خبر دی چې خدای مکه بیا څه پیښه ده.
سمه ده، دا د تلویزیون آواز چکوم.
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګڼ شمېر ځاني او مالی تاوانونه یې اړولې دي. د یادونې وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړه شوي دي. دا هغه بې کوره معتادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خوړونو کې شپې سبا کولې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړي رسول شوي دي. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي. کېدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي.
وای خدایه، دا څه اورم؟ اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه یې وړی.
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم، ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه، نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه، ته د دې بې وزلي مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
خزه، زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډري شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ و.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کېدای شي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایه، ستا خو هر څه په وس پوره دي. خدایه، ته خو زموږ له وطن څخه د نشې ټغر ټول کې. خدایه، هغه خلک هم ورک کې چې دا غم لړلې نشې بلاوې کړي او یا یې جوړوي.
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
موسم یہ بے مثال سمرا نرم سمرا پوست دے دام خوست 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 دے ملگری دی ٹول ہو نرمن خلق دی سخ کولی دی تیر عزت من خلق دی شاو خو گدا کے تو پیر نہ لری قدر د مل ما پاس پالے مل رے جڑی ماس دے کر لری او جڑ لری پیغلے ہم گو در لری او بل رے نورا د تا وایا یم چے چل رے شیر لری